د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده د جوزا 15 ده د ماښام 9 بجې د سات خبرونه واوري ویان سید سلیمان شاه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د هوایي عملیاتو په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان وژل شوي دي د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ویل چې یوه ښځه دوه نارینهګان او دوه ماشومان په وژل شوو کسانو کې شامل دي په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی وایي چې خلکو د 15 وژل شوو کسانو مړي پرون د ننګرهار د والي دفتر په مخ کې کېښودل دا کسان د شیرزادو او خوګیاڼیو په ولسوالیو کې اوړه مشبه د حکومتي ځواکونو د 02 په نوم د یوې کومندوي قطعې په عملیاتو کې وژل شوي وو په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما ځانګړي استازي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو په ځانګړې اندېښنه څرګنده کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي دي چې قصدن پر ملکي هدفونو باندې حملې د توجیه وړ نه دي او کېدای شي چې په جنګي جنایاتو کې وشمارل شي د افغانستان د یو پیژندل شوي دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان مړی د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د بیسودو په ولسوالۍ کې واقع د بلنغر په کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو و دېرش کلن مولوي ریحان د جمعې په ورځ د لمانځه د ادا کولو پر مهال د کابل د تقوا په جامع جومات کې د بم په چاودنه کې وژل شوی وو خو د وژلو مسؤلیت یې تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی د طبیعي آفتونو سره د مبارزې د چارو وزارت وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د وروستیو سیلابونو له امله 30 کسان وژل شوي دي او 11 کسان ټپیان دي 221 کورونه وران شوي دي په دې وروستیو وختونو کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز په شمول په ځینو سیمو کې وسلوال غلا چې نظامي یونیفورمونه یې په غاړه کړي د شپې لخوا غلاګانې کوي د ګردیز توسن اوسیدونکي ویل چې حکومت په دې اړه کې تر اوسه پورې څه نه دي کړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ جاپان ته د یوه رسمي سفر په ترڅ کې په اقتصادي سکتور کې د جاپان په سرمایه ګذاري باندې انتقادونه کړي دي او ویلي چې جاپانی شرکتونه له امریکا سره له تجارت نه ناجایزه ګټه اخلي خو ټرمپ د شنبې په ورځ په توکیو کې په خپله وینا کې د جاپانی شرکتونو پر رئیسانو غږ وکړ چې په متحده ایالاتو کې سرمایه ګذاري زیاته کړي د شنبې په ورځ د لیبیا په پایتخت تریپولي کې د یاغي جنرال خلیفه حفتر د قواو او حکومتي قواو ترمن درنده جګړه وشوه د روټرز آژانس د رپورټ له مخې د حفتر طرفدارانو کوشش وکړ چې د تریپولي مرکزی برخې په زور ونیسي خو د سخت مقاومت نه وروسته یې په شاتګ وکړ فکر کېږي چې 44 نه زیات عسکر یې وژل شوي دي د سوډان د پوځ لوی درسیز او د پوځي شورا رئیس جنرال عبدالفتاح البرهان د شنبې په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ملاقات وکړ د پخوانی جمهور رئیس حسن البشیر د حکومت د زوال نه وروسته دا د یو عربي هیواد ته د جنرال برهان لومړی سفر دی هغه په ریاست کې مخکې د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان سره هم کتلی وو د شنبې په ورځ په اسرائیلو کې په زرهاو خلکو د یوې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې د رشوت خوړلو په قضیه کې له قانوني مؤاخذې نه د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ژغورلو او مصونیت وربخلو او د سترې محکمې د صلاحیت د کمولو په منظور پارلمان ته د منظورۍ په خاطر باندې وړاندې شوې ده د جمعې په ورځ د هند لویدیځې صوبې ګجرات د سورت په ښار کې په یو ښوونځي کې د اور د لګېدو په پیښه کې 9 شاګردان وژل شوي دي د البانیا د حکومت په زرهاو مخالفان د شنبې په ورځ سړکونو ته راوتلي وو او د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې دغه هیواد د صدر اعظم ایدی راما د سمدستي استعفا کولو او له وخت نه مخکې د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه کوله د جمعې په ورځ د مکسیکو د سمندري پوځ د یو هلیکوپتر د رالوېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي دا نظامي هلیکوپتر د مکسیکو په مرکزي برخو کې د ځنګلي اور د وژلو په عملیاتو کې د برخې اخیستلو لپاره استول شوی وو او د رویټرز آژانس د امنیتي سرچینو له قوله وایي چې شنبې په ورځ وسلوالو جنګیالو په نایجیریا کې د حکومت 15 عسکر وژلي دي په یوه هفته کې پر پوځیانو باندې دا د اسلامي جهادیانو دویمه مرګانۍ حمله وه دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واوریدل؟ درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې له پاکستان سره نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړي نیولي دي. د کندهار والي خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې دغه وسلوال یوې سختدریځې پاکستاني ډلې په افغانستان کې جګړې ته هڅول چې د کندهار له لارې مشرقي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د داعش ډلې درې نیول سوي غړي پاکستاني اتبادي او غوښتلې چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ته ځانونه ورسي. چارواکي زیاتوي چې دا کسان د پاکستاني توندلارې ډلې حافظ سید له لوري د داعش په لیکو کې د جنګېدو لپاره افغانستان ته لیږل سوي وه. د کندهار والي حیات الله حیات وایي چې دا کسان د ملي امنیت ادارې له لوري له پاکستان څخه د راتګ پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ښاغلي حیات زیاتوي چې د داعش ډلې دوه پاکستاني غړو غوښتل د کندهار له لارې د افغانستان ختیز کونړ ولایت ځانونه ورسی.
درې واړه د پاکستان اتبادي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتلې چې د قندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل پولیسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسي.
له داعش ډلې سره په تړاو نیول سوي پاکستاني اتباع هم رسنوي ته وشول سو. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم غړی چې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې سربازګری کول نیولې وو. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د داعش ډله په جنوب کې ځای نه لري او ځای خلک په عقیدوي لحاظ ورسره په ټکر کې دي. ل دې سره ترڅنګ نن د ملي امنیت ادارې هغه وښتنه نیول سوي وسوال طالبان هم رسنوي ته وشول چې د کندهار د والی په وینا په کندهار شهر کې په غلچکی بریدونو او وسوالو حملو کې لاس ترلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د کابل شهران د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د کابل د شار پولیس هڅه کوي چې د طالبانو او د داعش په ګډون د وسلوالو یاغیانو د بریدونو مخه ونیسي. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوو.
تیره میاشت د کابل په مرکز کې دوه موټر سایکل سپرو یو تنکی ځوان په چړو ووهه، موبایل یې ورنه واخیسته او وتښتېدل. له نیکه مرغه تنکی ځوان ژوندی پاتې شو. د کابل د جنگ ځپلي خلکو لپاره وژل او یرغمل نیول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. ټاکسي ډرایور هزار ګل وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه د غلا کچا په بیساري توګه لوړه شوې ده.
پولیس د څه کولو وړتیا نه لري. موږ هیڅکله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړي وي. حتی که پولیس غل وګوري نه یې تعقیبوي ځکه غل هم په وسلو سمبال
دا ډول بوګنون کې پیخې پرانا ورځ د کابل تور ټولو امن سیمه کې کیږي چې اکثره بهرنی ډیپلوماټان ژوند کوي. خو ان د اغوی مسله ساتونکو هم د عامو خلکو سره چې پرې بریډ شوی مرسته نه کوي. د افغانستان د سوداګریزو خونو ویان جان آقا نوید وایي جرمونه دومره زیات شوي چې سوداګر، دوکاندار او کاروباریان له ویرې هیواد پرېږدي.
از مافل برآمده نږدې کې سړک پنځ خونه مو سړک پنځ
سوشپ مخ کې مونږ وادنه بیرته کور ته راتو. کور ته چیرمه درې کسانو چې مخونه پټو او یو پوځي یونیفورم اغوستو مونږ یې ودرولو او د موبایل او پیسو غوښتنه وکړه. خو په یو ډول ترې و تښتیدو.
مونږ چې سرماغ د زورګوي زورګوي په خدا طرف مو ته ما تا از خود دفاع تانستیم گریختیم.
د چارواکو په وینا جنایي جرمونه په بیساري توګه لوړ شوي او د مسؤلینو د پیښو ته پام دی. د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د کابل د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر محمد سلیم الماس له دندې ګوښه کړ.
100% از باید د تشویش باشیم، حتی از جان ما تیر هستیم به خاطر از
زه سل په سلو کې اندېښمن یم. زه د خپل ځان هم دومره پروا نه کوم، خو د موټر د لاس ورکولو په اړه اندېښنه لرم ځکه دا زما موټر نه دی او د بل چا په موټر کار کوم. نن سبا هر افغان د امنیت په برخه کې اندېښنه لري.
د مرګ از فکر مرګ شاس کې ما کجا میمرم، ما کجا زنده میمونم.
په کابل کې د جنایي جرمونو دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو د کورنیو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې 3000 جنایي جرمونه ثبت کړي دي، خو د حل کولو شمیرې نه دا وړاندې کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امنیتی قواو مدافع دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه نن د ننګرهار د بیسود پولیسوالی کې خاورو ته وسپارل شوه. مولوی ریحان د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعې د لمانځه په مهال په منبر کې د شخصي ماین په چاودنه کې ووژل شو او شپږ کسان پکې زخمیان شول.
د دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه د ننګرهار زنو چارواکو او هغو نظامیانو پورته کړه چې هغه به یې ننګه کول او حکومتي ځواکونه د وطن او ناموس ساتونکي بلل. د جنازې منځ د جلال آباد شیرزی لوبغالی کې وشو چې تر 2000 کسانو پکې ګډون کړو. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیتي ادارې مشر خبري وکړي او دغه شان وژنې د پاکستان د استخباراتي ادارې کار وباله.
هیڅ کله به پنجاب او ایسای دی ارمان ته ونه رسیږي. چا پانان خپل غلامان وګرځي. نن کيو مولوی صاحب ریحان لاړی سل ریحان نور هم ستاده د پیروان ستا. مولوی ریحان صاحب هغه څوک چې د افغانستان د رښتینو بچانو امنیتي او دفاعي قوتو سره مینه او محبت درلوده. ما همیشه اوږه په اوږه ولاړو.
د مولوی ریحان جسد د بیسود په بلنغر سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه ملګری دینی عالمان وایي د پردیو په لاس دغه ډول وژنې اسلام منع کړي او په ولسی د یووالي غږ وکړ.
اوس وایم چې د مولوی صاحب ریحان شهید کی کم قتل کم سبب د اسباب ثلاثه د قتل نه موجود وو. کم سبب هر کله چې یو سبب د اسباب نه موجود نه وو نو بیا دا ظلم دا الله جل جلاله دی ظالمانو ته سزا ورکي.
دینی عالم سمیع الله ریحان تیر ورځ د کابل خار په استغفار جماعت کې د جمعې خطبه په محل د منبر لاندې د ځای په ځای شوی بمچاودنه کې وژل شو. هغه و دیرش کلنو تر شپږم ټولګي خوانځي لوسته و ورسته دینی علومو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وې. دوه لونی او درې زامنتری پاتې شول. د افغانستان د علماو شورا د غغړې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون کې د دینی خبرونې چلون کې او چې ډیر کله به د حکومت او امنیتي ځواکونو په ننګ خبرې کولې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کندهار د شاولې کوټ د ولسوالۍ زیاتره تنکی ځوانان د کوکنارو په کروندو کې په کار بوخت دي. دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نسته. عزالله پوپل د دهلې د کلی او د دغو تنکیو ځوانانو په اړه رپورټ چمتو کړی دی چې دا به وروسته واوري. خو سپراسو دې رپورټ ته چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوال غله زیات سوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په جنایي جرمونو کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي ګام واخلي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو کې یو شمیر وسلوال کسان له نظامی یونیفورم څخه په استفادې سره جنایي جرمونه ترسره کوي. د ګردیز خاریان وایي چې په ځینو مواردو کې دغه وسلوال کورونو ته اوړي، پیسې او ګڼې ته وړي او په ځینو نورو مواردو کې بیا د ښار له دوکاندارانو څخه د وسلې په زور پیسې وړي دي.
نه پوهیږو چې دولت ویلې جدي اقدام نه کوي د وسلوالو غلو په اړه. دولتی چارواکو ته د سیمې خلکو او د ځایي اوسیدونکو راپورونه هم ورکړي دي. ورځ نه بلې ورځ ته د ګردیز امنیت خرابیږي.
د دغو پیښو مخنیول یو د خلکو سره هماهنګي او د امنیتي ارګانونو زیاتېدل دي او په لارو کې پوستې اچول دغه کولی شي چې مثال د خلکو مشکلات او امنیت ښه کړي.
د ګردیز اوسیدونکي دورنۍ په ګردیز ښار کې خپل شخصي کاروبار لري. هغه وایي چې له مازیګر وروسته ښار ته تګ راتګ نشي کولی ځکه وسلوال غله لارو کوڅو ته راوځي او خلک لوټي. دورانای پر حکومت نیوکه لري چې غنی په جنایي جرمونو د کاکړو کسانو پر وړاندې قاطع دریز نه لري.
نور مزرزه تدې بيخي کاروبار نشین سو د خوان ولا کرا چې وی دلته مزان به من کې نه احساسو ځکه نه احساسو مې چې ورور لاره کې بازار په منځ کې سړی شکول کیږي پیسې ترول کیږي وال کیږي او ماشومان تختول کیږي یا څوخ مخ کې روزي نکته است معلوماتي دغه د مونډي پاغه کې سپین مارکیټ مخه ته ماشوم باندې راوځي ورور اختان جوړی چې کی ورور کیږي نو دلته مزو خوندې نه یو.
د ګردیز یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم آشنا رادیو ته وویل چې د جنایي جرمونو په ځانګړي توګه د غلاو د زیاتېدو اندېښنه یې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو زیاتوي چې ظاهراً یې جدي ګام نه دی اخیستی.
خلک ته کارونه حکومت زمینه د کار نشي برابرولی، خلک نو خو مجبور ته غلا کوي، نو څه وکړي ځکه حکومت خلک ته زمینه د کار مساعد کړي، نو خامخا د شیا مخنیوی کیږي، نو خلک ورځ په ورځ بیکاره کیږي، بیکاري زیاتیږي، کار نشته، حکومت ولایت ورته نشي برابرولی، خو خامخا خلک غلطه پر مخه کوي. نو بیا موږ حکومت د خواهش داسې هم کار زمینه خلکو ته برابر کړي او هم د غلو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم آشنا رادیو ته تایید کړه چې په دې وروستیو کې وسله والې غلاوې ډېرې شوې وې، خو زیاته کړه چې پولیسو جدي اقدامات کړي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې نه یوازې له وسله والو غلو سره جدي برخورد کړی، بلکې د نورو جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو خپلې پوره هلې ځلې کړې دي.
ټولو پولیسو ته امر شوی ده د امنیه قومندانۍ اړوند چې هیڅ وسله وال غله انسان تختونکي زورواکو ته اجازه ورنه کړي تر څو په پکتیا کې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. موږ به په ټوله معنا ډول ډول اشخاصو سره جدي مبارزه کوو.
که څه هم د پکتیا حکومتي چارواکي په جنایي جرمونو د یو شمېر ککړو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو ځینې خلک ادعا لري چې پرته له سزا د دغو کسانو خوشي کول د دې لامل شوي چې د وسله والو غلاو پیښې ډېرې شوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
او د دې اوس پر اسودي رپورټ چې د کندهار د شاولې کورټ ولسوالۍ زیاتره تنکي ځوانان د کوکنارو په کاروندو کې په کار بوختي، دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کاروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نشته. عزیز الله پوپل د دهلی د کلي د دوغو تنکوي ځوانانو په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا د شاولې کورټ ولسوالۍ د دهلی د کلي هغه تنکي ځوانان دي چې ټول یې د تریاکو په کارونده باندې بوختي. دوی لیک او لوست نسی کولی او زیاته یې چې بل هیڅ مسؤلیت هم نه لري. دغه راز دوی د تریاکو په پټیو کې کار کول د بیروزګاری په وجه ګڼي چې په سیمه کې بل هیڅ کار روزګار نشته. نظام الدین د تریاکو په کارونده کې په کار بوخت تنکی ځوان
د بیکاری زو د تریاکو په نیژو په دوالو په دې شان اخته یې چې صرف علوي.
دغه تنکی ځوانان د تریاکو په کښت او حاصل راټولولو کې اوس ډیره تجربه لري. دوی زیاته یې چې هر کال یې په سیمه کې د تریاکو کښت ترسره کیږي او دوی پکښ په کار بوخت وي.
مجبورې په چا کار اخته یو، بل کار نه لرو موږ، هغه مې کاروبار دی. نو باید موږ ته چې مکتب را پیدا کړي یو کلینیک کاروبار یو مدرسه شروع یې موږ دا کاروبار اخته یو.
د دې نسبتا بېوزله کلي اوسیدونکي د ښوونځي په ګډون روغتیایي مرکز او نورو هیڅ سهولتونو ته لاسرسی نه لري. د کلی اوسیدونکو وایي چې له پامه غورځېدلی او دوی اړ دي چې خپل اقتصادي اړتیاوې د تریاکو د کښت له لارې پوره کړي.
خالي مال پر راګرځېدلی پر دا کښت باندې ولې د بیکاري اس بل کار کدی کار نشته چې سړی یا له پلګیاسي یا پاخته سي چې د دې کښت سمانه استفاده جن واخی لاس نه واخی پرې.
که څه هم د دالی د کلی اوسیدونکو د تنکی ځوانان د تریاکو په پټیو کې کار کول د بیکاری له کبله خپل مجبوریت ګڼي، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د تریاکو په کښت او کرونده کې په دوامدار ډول کار کول په غیر ارادي ډول زیاتره کسان د تریاکو په نشه اخته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ترامپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره 1.5 زر عسکر لیږي. دا عسکر په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځیانو د محافظت لپاره ځای پر ځای کیږي. ایران د امریکا په سیمه کې ثبات ته خطر پېښوي. د رپورټ تفصیل د سمیع الله جلال زست خواري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د هیواد د عسکرو د یادغونډې له ورځې مخکې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړل. خو له دې یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې غواړي د زیاتېدونکو تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته نور پوځیان واستوي.
غواړو کم شمیر ځواکونه واستوو چې ډېر به محافظتي وي. دا ډېر تکړه کسان دي چې اوس مهال منځني ختیځ ته روان دي. وګورو چې څه کېږي. دا به 1500 کسان وي.
د امریکا جنگی بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې فارس خلیج ته رسیدلې دي. امریکایي مقاماتو د روانې اونۍ په پیل کې وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو.
Our biggest focus at this point
دمګړي زمونږ ډیر پام د ایران د غلط محاسبه مخنیوي دی. نه غواړو فضا متشنج شي. حادثه د مخنیوي لپاره دی نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غواړي. خوشنون کې وایي تر اوسه هم د مقابلې احتمال لوړ دی.
دواړه لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي، خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډېرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسې پر موږ برید وکړئ موږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته له هغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ټرمپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډېر کړي څو هغه هیواد د اټومي وسلو له تولید څخه منع کړي.
We have articulated 30
مونډیار لاس پیچلې وختنې درلودې چې د ایران لټولو گاونډیو او همدارنګ له کابو ټول نړۍ سره د هغه هیواد پر روابطو اغیز کوي.
ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحانی خبرې رد کړې او ویلي دي چې ایران به هیڅ کله غاړه کې نږدې. هغه څه چې بل ګام کې پیښیږي روښانه نه دي. ترامپ د ایران په وړاندې جدي دی، خو د نه ختمیدونکې جګړې په اړه مبارزه کړې. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن آن د رژیم د بدلیدو سره سره په نظامي اقدام ټینګار کړی دی. د ځواکونو ځای پر ځای کول د ټرمپ د نظر بدلیدل ښیي، هغه څه چې نوموړي تل په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په کمیدو ټینګار کړی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 1.4 ډلو حیواناتو او مرغانو نسل د منځه تللی او له ګواښ سره مخ دی. دا چارواکي اوږده جګړه د ښکار او ځنګلونو وهل لو په برخه کې له ټکنالوژي څخه کار اخیستل او د چاپیریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شپېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هیواد د وحشي ژوند ډېر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله یې ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثر مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوو له منځه تللي دي.
هغه چې مونږ جو او مرغانو ته پناه ځایونه پیدا نکړو، یا د مهاجرو مرغانو لپاره طالبونه پیدا نکړو، او یا هم شنی ونی نیوی دوی نور سیمو ته ځي.
اینو میرن د جای دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکی وایي د ټکنالوژۍ وده هم د وحشي ژوو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وایي اوس د مرغانو او ژوو د ښکار او د هغوی د وسیدانو د ځایونو له منځه وړلو دپاره نوې ټکنالوژي کارول کیږي.
پخوا له 20 متره فاصلې څخه یو ژوند یوه مرغۍ یا هوسۍ ښکار کېده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصلې څخه د ټوپک ډز کوي، او یا هم مثلا یوه ونه چې پرې کوي. پرمختللې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هېواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل بن رئیس عزیز ګل ساکی په امریکا غږ آشنا ته ویل چې د 1.4 ژوو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی نیمه یې مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژوو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق شوي او کشف شوي وو چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمبارتمانونو د طبیعت خرابوالی د دوی د کورونو د زالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لس چې په یو سلو نه څلوېښت ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمیدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
اوږده جګړه د اقلیم بدلون په بېساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمبارۍ له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کډه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمیرل کېږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغېز لري.
متاسفانه یو بد رواج دا دی که حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کېږي، بېرحمانه ښکار کېږي، په چرې ټوپک باندې په هوا کې پېډزې کېږي، ګورم نه چې دا د خوړو دي که نه دي. اکثریت هغه حلال مرغان حتی نسل کم دي، متاسفانه ترحم نه کېږي پې.
خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې دغه ادارې د هڅو له امله وضعیت یو څه ښه شوی. دا اداره د مثال په ډول په کابل کې د شپږ ډوله مرغانو بېرته پیدا کېدل د همدې هڅو پایله ګڼي. په دې مرغانو کې بینګک، سایرا، کچا، کلا خوراک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو، د مجازي واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کوونکو ته د دې زمينه برابر سوي چې د بي آر یا د مجازي عینکو په سترګو کولو سره له هغه فلم سره چې دوی یې ویني تعامل وکړي او واقعا داسې احساس وکړي چې د فلم په صحنه کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي، دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ ډریمسکیپ ته د داسې وسایتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې یوه روبن ته ځئ چې خیالي فضایی ژوي پکې موجود وي، د خزانې په لټون پسې ځئ او یا هم لوبو لاندې سفر کوئ.
د یوې شیبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه بلکې له بهر لاندې یم.
د ډریمسکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یو ځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتویات ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي.
موږ د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ کولی شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کاراکتر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
virtual world is very unique.
I think it's
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړ توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوي او دا هیروي چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر له پیل څخه مخکې سفر کوونکي باید څلور سنسرونه دوه په لاسونو او دوه په پښو پورې وتړي، شاته یو باکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصله حد له منځه وړو او تاسو کولی شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپورې تړونکې دونکې باکسې کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باک، دوړو او د ځمکې د خورېدو په شان خاص افکټونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربې کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نویو مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.